یا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتي ډول نافذ وي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د وی بلې غنې په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو و سلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسمه شروع دام پولیسی ناول ده، به ما و غختل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنې و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څو کا څو کا شوک سره په وسم زداتم
بوزر پانه کې به لنډ کیسه رنزور احساس واوري.
ما شومې چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره اوړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا اوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا اوړم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستی شي. په خوا به خلکو په دیش په ل خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندرې شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعرې به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. لیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټه ده د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چینماچین او کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغو به په نقل بې کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دعا راکړه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل دي. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامي نه ده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ د قامي نه ده او کامی دخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوی خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وای،
دا لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین ولایي دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، لا ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا چنه کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خان په لګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپنجر یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشا
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زشت په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده. میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خرم، 15 درې شپږ درې افغاني په ورنه کې مګه تړم نه.
نمونه را تخصیصې؟
نمونه اختصاصم یو ده، مثال برېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باج واکې چدرانی پکول فرمایشه جوړوم، نو دا شی زو استعمال نه وزیري پړګې نه دي دام تړم.
ام دا اوس وکړ کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسمه لای، یو شل دانی خو بي،
شل دانی لونګۍ. بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې په سختي کا؟
نه ډیر اسانه یم، خو دا ریواج او رسم ده چې موږ بدې لادونه نه دی باندې شرمې کو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باجه وخت کې مړی ژوندې درازو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تا غوندي، آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه، کالی کوم را برابر سده کا کوم خوان راګل ما اوس راوند، مثال باجه ورکه واسکا ټیا ورنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخه مسله چې البته دی خوخی بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مګین داسته بازی وخت کې زی اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
چپنر باندی بلکا اس پہ حرکت دوچگی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی، اس پہ حرکت دوچگی گی، اس پہ ہر جڑا خوری گی، یو باتر ملت غرقی گی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي، ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروښتم تلینو دغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسردا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې و چې تر ازه ته لږ څه ګړندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم لاغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پ کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زمالم لمړنۍ ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې ترازه زکه چې هغه د سه حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سه وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، زکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همداوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگي دي او یو ډېرې حساس موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی، لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل که دې سزا مړ شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کړم، چې هغه کولې سزا یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوی برخه کې استعداد لري، وه نابغه دا نه ده چې په ټول علومو کې د ده نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا ده چې په یوی برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې دی د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساینس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسیږي. نو یو مشوره به مهم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو دکې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار کړي.
یا څه په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درکړه، دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. که زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل و، زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم به له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په ارواحات داود خان باندې زلیکم خله بعد امر غیو شې چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رائټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسم شرما وجلې ولیکل امغه نوروز ته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب ورسته ولسم شر سو دریم زما امدا لیوانې ولسم شر په دې مېس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي. دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نوم یې خایوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پوري چې ولسمشرانی دوام ورکوم او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري د علي د چې ژغه په موسیقي کې
ډولک
ډولک ژغه. خیر ورغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوی؟
پنځه کال کې.
پنځه کال کې چې څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې مزدا کو
ډولک دی ولې زده کو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړی شوق ورسره
یار ډیر شوق ورسره او ډیر شوق ورسره ډولک سره
هغه شوق چې دا ول ورسره وست ما شوق ورسره
او وست ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده
ولې ډیر څه ونه
او مال د سره مين نه
دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وې د سي دودري طرزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه دی پکې زده وست ډیر څه کړی کڅو
او وست ما ډیر زده کړ هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه اتم څه وکاسه 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 پر وسم زده تا
ته ته اوس یاري بل ډول وټکو چې څه ډول خوند کوي مثلا تا یو ورو او سه بیا بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یو ځای د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شر هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواله
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډیر له محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډیر نور سره زم خو له دې سره به ډیر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډیر
ستړی کوي دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت څه وایم اول به سره کې دم اوس سره عادت
لاسونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس لاسونه نه خوږی
دا اکثره خلک چې در باب د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسی کې ته نه ته جی
څوري خوان په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وای څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي مخه جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړي ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندره ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننې برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تنقیدو
پرم می دین سی رنگ پرم ګلونه خله
پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ور کړی، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم نه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډیر غربت کې تیر کړي او حتی د علاج لپاره هم څه نه لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دني پاتې دي. چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګړې په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 15 شپېته یوازې د 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را باندې کړه. د چورګړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راوخلي. خشې به تیر شوه خو جلې را معلومه نشوه. هلته مینا خپلې بابې ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي. خو بابې ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینا بیا هم سوال او زارۍ کوي. کله د بابې زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابې خیر دی، مالا چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابې. خو بابې پرې رابرګه شي. یاو ځین می درته ویل چې قرار کینه چورګړې مورګړې نشته او ته د خاټول سره ځان مسموه. نو ولې په ما څه شوی؟ لری شه خود درته می ویل چې مې اخله. ای بابا خیر دی کنه. بابا مینې تر سوې چې له خپل څخه وتلې جمله بشپړې ده نو سمې ورسره په مخ یو درنه څپېړه وخړله. لسترګوې دی او کوسیل رمات شو. په یتیمو اوخو کې معصومیت لورا ښکارېده. په ژړغونی انداز بیا زری شروع کړي. ای بابا خیر دی، زبخ خپل خزانه ماته کړم، تر ته یو روپی هم مرکوه. هغه د چرګو والا دی باندې ولاړ دی، زبتر یو چرګړې واخلم. هغه یو خشه به مینې ته برګوه. مینې په مخ کې لکه دی وی سوال غری ولاړ و، سریخ کته چولې و. خدای خبر چې پزره کې به څومره نو امیدې غځونی کولې. خو بس پزره سر و. بابا یې په ډیر قهر سره یو ډکا ورکړه. زور کشه خزانه دی ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو. یو عالم خوشاله یې پزره کې ځای ونی و. په یوه منډه د کوټی په طرف لاړه. لکشي بابا لانه وتی رشوي لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره وته. ځانې په یوې منډې زړې دیرې ته ورسوه. دیرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څیره کې د نا امیدۍ نښې راښکاره شوې. اخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببې نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببې چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه. پرې ورغږې کړ، چرګوړې دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چرګوړې والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه 3 روپۍ پکې وي. خراوړه. خو چورګړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا بیا ما اخله. نو ولې مرداري ژبه مرا وګدوه؟ ستا مور هم دا ژبه کاروله چې په پلار کې نه وله. که هغه ښه ځوې نو پلار دې زه کولم. پیسې په ځمکه گزار کړي. په یوه منډه کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پریوته او هغه رنزور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړي کې اغلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې ده. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورخمن خیال په دې برخه کې د تایر زلاند شیرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دازل راتلم داسی صحیح فرا وړم د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیفه راوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکشه وغمه که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم تمې پرې دې د وخت څنګهل کې د بلاو مخته لتا چې ورکه شیلار زدرته دی وراوړم نزگی لکرم نه غور زیاده اوم تا تا نه زگی لکرم نه غور زیاده اوم تا تا نه جنگ کوما نه دی مختای نه راوڑما خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی چیری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکی پر مخ زړونه وڅ نو هګری یا ماتم زړونه وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رنا نه خوشبو ولی داغه یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپ کی د خپل زړه رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کو تھوڑا سینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا جینے دینا جینے دینا زندگی تو جینے دینا ہر ایک پل سہما ہے کیوں ہر لمحہ کیوں